مرحبا اوریدونکو
واشنگتن دي سي
کتونکو
نه
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی دی د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زموږ یو ساته خبری خبرونه تاسو په ریډیو باندې اوري په ټی وی باندې ګوري موږ ملګری اوسې د پروګرام وړاندې کوونکی وګم جالوان
او زه شپږ ومن
او په سر کې د هغې رپورټونو لنډه خلاصه تاسو ته وړاندې کوو چې په دې خبرونه کې سس لپاره لرو.
د امریکا خارجه وزیر ویلی دی چې پاکستان که ورسره ولاړ وی او کنه ترخګری به ختموي.
او د خیبر پختونخوا د سرخارپی خبرنه د افغانستان د کونړ ولایت مرستیال گورنر قاضی محمد نبی احمدی نامعلومه کسانو تختولی. افغان چارواکي وایي چې د نوموړي د موندلو او خلاصولو لپاره پاکستانی چارواکو سره تماس نیولې دی.
او په پاکستان کې غیر دولتي ادارې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د پوز او طالبانو لخوا یو بل ته خخ کړی شوي ځمکني بمونه اوس هم د قبایلي اولس لپاره لوی خطر دی.
دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به وار په وار زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. اول هم ورزو خپل رومني رپورټ اخته.
ګرانو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی ساته خبری خپرونې ته نیخ پنیغه واشنگتن ډی سی نه غوږی یو د خبرونې په سر کې زو د پاکستان په حق له راپور په لوتا. د امریکا خارجه چارو وزیر ریکس ټالسن د پاکستان، افغانستان او د هند سفر کړی د دغه څخه د رستنېدو وروسته په واشنگتن کې د ویلي دي چې پاکستان ته د نصیحت لپاره نو ورغلی بلکې د لپاره ورغلی وو چې پاکستان ته په ډاګه کړي امریکا په سیمه کې ترخګري ختمول غواړي او که دغه کې پاکستان مرسته کوي او کنه. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیو رادیو خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
امریکې پاکستان ته خبرداري ورکړې که د ترهګر ډلو د مینځ وړلو په برخه کې پاتې راغی نو امریکا به دغه هدف ته د رسیدو دپاره نورې لارې او طریقې خپلې کړي. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویلي د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته په ډاګه کړي چې دوی باید هرومرو په خپله خاوره باندې د ترهګرو د پټو جالو پر ضد ګامونه پورته کړي. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی دغه خبرې یوازې یوه ورځ وروسته له هغې کړي چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند ته خپل وروستی سفر پای ته ورسوو. اسلام آباد کې د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز ډایرکټر او د نړیوال چارو څېړنکار ښاغلی امتیاز ګل ډیوه ریډیو ته په دې حق له خپله تبصره کې وایي چې د ریکس ټیلرسن د پاکستان، افغانستان او هند ته دوره د امریکې د سیمې دپاره د نوې تګلارې ای دوا او زیاتوي ښکاري چې د امریکې، هند او افغان افغانستان په سیمه کې نوې اتحاد جوړیږي.
او تر کومه پورې چې دا د بلو لارو خبره ده چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره، نو زما خیال دی چې د پاکستان یوازې د ترهګرۍ ځینوارم نه دی او نه امریکا یا بل څه ملک د ترهګرۍ خلاف خپل مشن سر تر رسول شي د پاکستان د خوخه نه بغیر یا د پاکستان ګډون نه بغیر. ولې چې دا خطوله سیمه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ده، کم علاقه کې چې دا ګوندونه دي یا ټیرورستي ګوندونه دي او په کم طرف ته چې دا ټیرورسن اشاره کړی ده، نو پاکستان نه بغیر د دې مسلې حل نشي کېدی. او که دمکی دین ورکی ورم کی نو دې دمکیانو سره ګمان نه کوم چې د پاکستان په صحت یا د پاکستان په پالیسۍ به اثر پریوزي.
امریکا، افغانستان او هند په پاکستان باندې د ترهګر ډلو د پاللو او هغوی ته د پناه ورکولو تورونه لګوي خو پاکستان دغه تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف تیر ورځ د هیواد سینټ ته په خپل یو بیان کې ویلو پاکستان چمتو دی چې په افغانستان کې له امریکا سره مرسته وکړي خو د هیڅ یو هیواد په اشارو به اونه لوبېږي. او د واشنگتن څخه غوښتلی باید له سیاستمدارانو او پوهانو نظر وپوښتل شي او نه د هغه جرنیلانو څخه چې جنگ ځپلي افغانستان کې ناکامه شوي دي. که په پاکستان باندې د امریکې لخوا فشار سیوا کیږي نو دغه هیواد سره نورې هغه کمې لارې دي چې د امریکې فشار وزغمي. په دې حق له ښاغلي امتیاز ګل وایي پاکستان په اوسنۍ موده کې په خپله تګلاره کې یو څه بدلون راوستی دی او خپله پالیسي د روس، چین، ایران او ترکیې سره تړلې ده. اخوا د پاکستان د فوج پخوانی لوړپوړی پولی افسر او د دفاعي چارو سیړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود وای د پاکستان او امریکې اړیکې د دوالو هیوادونو په ګټه کې دي. خو زیاتوي که په پاکستان د امریکې فشار سیوا کیږي نو اسلام آباد به نور هم د چین او روس اړخته ټیټیږي.
دونوں ممالک کے لیے پھر ایک لحاظ سے نقصان دہ ہوں گے, اس لیے کہ امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کو بار بار کہتا ہے کہ ہم اپنے رشتے امریکہ سے اچھے چاہتے ہیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہمیت کے حامل ہے.
ہغوائی بیا با پاکستان دغه هیوادونو اړخ تزی او دا به د پاکستان او امریکې د دوالو تعلقاتو د پاره خ نوی. په پاکستان کې د سیړونکو یو ډله د هند امریکې ترمنز تعلقاتو کې ګرم جوشه ته د شک په نظر ګوري او وای دغه هیواد د مشرانو روستي بیانونه ښکارا کوي چې هغوی پاکستان بے ثباته سره مخ کول غواړي. خو بیا د پوهانو یو بل ډله نظر لري چې د پاکستان عدم استحکام په ګرد سیمه وللزوی او نه ګڼي چې امریکا او هند د پاکستان د بے ثباته سره د مخ کولو کم عزم لري. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل, زای
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا تاسو زمگا یو سات خبری خبرون ته په ریډیو باندې غوږی په ټی وی باندې ګورئ. هم ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری یې. اوس هم د پاکستان ورځپاڼو کې د افغانستان مطبوعاتي رپورټونو په حق لا خبرونه ورکړی شوې دي چې وایي د امریکې لخوا د ترهګرۍ پر ضد په پاکستان باندې زیات فشار چې تراګرا شبکو ته د پټ پنازیونه ورکول ختم کړي. د دغه وروسته د حقانی شبکې او د پاکستان ترمنځ روابط خراب شوي دي او دروان دي نه کمزورې ښکاري. په دغه حق لا د ډیو ریډیو سیړنکار اسماعیل خان سره زموږ همکار محمد اکرام خبرې کړي. تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان کې خو خیر د مطبوعات تر حد پورې خو په دې باندې معلومات د نش برابر دي. او دا یو خبر ده چې د وزیر خارجه زمون اغي خواجه سیف صاحب چې کوم بیانونه راغلي دي نو دا غي نه دا چې معلومي کې چې پاکستان خپل تګلارې کې بدلون راوستل غواړي او غواړي چې کومي پالیسي دي پاغې باندې نظر ثانیو کې او دا غي یو وجه ده چې دینه مخکې هم ساسو په نظر کې نو پاکستان فوج مشر تلو کابل ته او التنه چې کوم بیا د افغان میډیا دا ډخ چې کوم مطبوعات دا ډخ چې کوم خبرونه راغلیو نو دا غي نه دا چې معلومه ده چې اړیکې د خکې دوه ډخ تراوانی دي او د پاکستان دا ډخ دې ته سو یقین ده نه شوی او د کابل دا ډخ بیا دا خبره کړي چې کی دي شي اشرف غنی سره پاکستان ته راشي خو دا غي نه مخ کېږي دا وختل چې پاکستان کم وادي ور سره کړی دي او کم یقین ده نه ور کړی دي نو پاغي باندې دی غواړي چې اول پاغي عمل درآمد شي پاغي باندې کار وشي او دا غي نه پاس پاغي ګوري چې څومره بدلون راغلی دی نو بیا ودی دا فیصله کوي چې آیا پاکستان واقعتن د غرنګي د خپل تګلارې بدله کړې ده کنه نو دا سی خبره البته دل تکیږي چې پاکستان دا ډړه خدا یو کوشش روان دی چې کم دا سي ډلې دل تکیږي د افغانستان د طالبانو سره چې نږدې اړیکې لري هغه ډلې یا د کانی سره چې کم کسان دي پاغي باندې پاکستان دا زور روړي چې دی هم لکه د ګلبدین حکمتیار سره پشانتې د کابل د حکومت سره روغ سلوک کی حکومت کې شامل شي اوس د کې سمره دغه د سمره پاکستان کوي شي او سمره د ډلې ګروپونه د پاکستان خبرې منلو ته تیار دي دا ځان له بحث طلب خبره ده البته دا خبر هم کېده چې د دې کډینیک دا کینیډا او د امریکای چې کوم دا دغه خزه خاوند او دې مشمان ته دې په دغه باندې دا پاکستان چې کوم دغه کړو نو کې دي شي چې حقانی ډلې دې ته په خن نظر باندې نه کتلې ځکه چې دا دې سره دغه کدا کډه داخله کور سره وو مشمان د خزه خاوند سره وو تقریبا 15 کالونه نو هغه یو خبر خو کې دي شي خو بهرحال دا غینه علاوه دا خبر ضرور دی چې پاکستان خپل کوشش کوي لګیا دی په دې خلکو باندې زور روړلې دي او خپل تګ په کوي خپل وس په کوي چې په ستر کې باندې دا ګروپونه د پاکستان د حکومت سره خبرو ته تیار شي.
ها او دا راته وایي چې اسماعیل صاحب د پاکستان حکومت میډیاي په خپل سوې او سلنکاران چې اثر سمر لري او کنا که پاکستان د دوینه لاس پورته کوي نو هغوی په خپل د دې جوګا یا طاقت تمر نه لري چې هغوی خپل اثر په افغانستان کې اوساتي.
دا څه خبره کیږي پاکستان کې چې اوس د افغانستان چې کوم دغه د پاغې په دی ورته د دې پستلا کې او تھیټر چې کوم د پاغې کې اوس صرف پاکستان یو سټیک هولډر نه دی یو 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 پلیئر نه دی. روس هم پکې دی, ایران هم پکې ډېر غټ اثر لري او روس هم ډېر غټ اثر لري. نو د پاکستان اثر اوس هغه چې څنګه مخکې او هغه رنګ اثر د پاکستان اوس پاتې نه دی. د پاکستان سره اوس یو دغه دغه غدار چې په دې باندې الزام لګولې کیږي دا تور چې د حقانی شبکې یا افغان طالبان د دې مشران د کوټې شورا په نوم باندې یا د پېښور شورا په نوم باندې دی په پاکستان کې دی. نو دا د پاکستان چې کوم مخکې د خارجي چارو مشیر او هم د سرتاجي سپ واشنگټن کې دا ویلو چې او د دایدل تکشته د دې کړې دل تکې دي او د دې په وجه باندې پاکستان کوي شي چې په دې باندې خپل زور استعمال کړي. خو زما خپل خیال دار چې شروع کې به پاکستان دا کوشش کوي چې پر رضا سلام باندې دا کم د دې مشران یا د غرنګ دل دل تکې وي پر رضا سلام باندې دي کوشش کوي چې د افغانستان سره په د حکومت سره په خلا کې و سره کېنی خبرو تر وتا. خو کدا دا غي د دې خبر نه انکار کوي یا دا کې او پاکستان باندې دا فشار هم د قرنګي څنګه چې مخکو نو بیا په پاکستان ځان ته خامخاسه نوې تګلار روباسي دا غي په وجه باندې ک دا دی په دې مجبور شول چې دلته نه ځکه چې بیا کدا دغه زینو د ټول څومره دلته کې افغانان دي دې ته هم بدل تکه مشکلات جوړیږي د دې کډیر ذات په ماجر کمپونو کې یو ځای بل د څومره دی لکه مخکې پاکستان یو ځل کوشش کړو نو بیا به دا مشکل دې ته خامخا سی واقعي.
پاکستان کې غیر دولتي د سیړنې یوې ادارې فاټا ریسرچ سنټر لخوا په جاري شوی راپور کې ویل شوی دی چې د تیرو دریو میاشتو په مقابل د ستمبر نه تر د بخنه غواړم د جولای نه تر ستمبر پورې د غدریو میاشتو کې د تشدد په پیښو کې 40% کمې راغلې خو د تیر کال په مقابل بیا هم په دې درې میاشتو کې اضافه ده د تشدد په پیښو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې. او دغه ریپورت کې یا دغه راپور کې کارکونکي سړنکار وایي چې په قبایلی سیمو کې د پوز او د طالب وسلوالو لخوا یو بل ته یخود شوي ځمکني بمونه یا ماینونه چورتول کیږي د هغې لقبل اوس هم د قبایلی سیمې اولس د تشدد د پیښو د خطر سره مخ دي. په دې باندې نور تفصیل راځي چې د اورنګزیب خان په دغه راپور کې وورو.
د قبایلی سیمو امن په حقله یو غیر دولتي ادارې رپورت وایي تیرو دریو میاشتو کې قبایلی سیمو کې د تشدد او ترخګرۍ پیښو کې 40% کمی راغلې ده خو قبایلی سیمو خلکو لپاره اوس هم د ټولو لوی خطر د پوز لخوا طالبانو پر ضد په ځمکه کې خښ چاودیدونکي مواد یا بارودي سرنګونه دي. فاټا ریسرچ سنټر نومې ادارې لخوا دا رپورت وایي د کال د جولای نه ستمبر میاشت پورې په قبایلی سیمو کې ترخګرۍ سره تړلې شپږ 500 پیښې شوې دي کوم چې د کال اپریل نه جون میاش پورې شوی سلو پیخونه کم دي او دغه شنداسي پیخو کې سلور سلوخت فیصد کمی راغلی ده. خو رپورت وای قبایلی سیمو کې تیر کال د ترهګرې پیخې دې کال نه کم رپورت شوی وو چې ورنښکاره ده دلته داسې پیخو زیاتېدو امکان شته. رپورت وای قبایلی سیمو لپاره اوس هم د ټولو لوی خطر د پوز لخوا طالبانو او طالبانو لخوا د پوز پر ضد ځمکه کې ښخ چاودیدونکي مواد یا بارودی سرنګونه دي او زیاتره خلک د چاودیدونکي مواد له وجې وژل شوي دي. په دې حقله د رپورت تحقیق کوونکي عرفان الدین وای قبایلی سیمو کې پوځي عملیاتو په وخت د چاودیدونکي مواد پوز د طالبانو حرکت او درولو لپاره ښخ کړی وو چې تر اوسه بیا نه دی صفا شوی او دا د سیمې خلکو لپاره ټولو لوی خطر دی. عرفان الدین بھائی
ایک جو سیکیورٹی فورسز نے بچھائے ہوئے تھے ملٹری آپریشن کے بعد 2009 میں ملٹنٹ انفلٹریشن کو روکنے کے لیے خاص کر کے مسعود جو ایریا ہے ساؤتھ وزیرستان میں اس میں تو ان کی پراپر صفائی نہیں ہوئی ہے ابھی تک تو اس کی وجہ سے خاص کر کے ساؤتھ وزیرستان میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے آئی ڈی اٹیک تو وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے اور ان سے
دوی وے داس بارودی مواد پوس جنوبی وزیرستان کے طالبان و حرکت ادھرولو تپرا خخ کھڑے وہ چیترو سنت صفا شبے او دا چودی دن کی مواد د سیمې خلکو ژوند لپاره ټول لوی خطر دی. نږدې ورځو قبایلی سیمې کورم ایجنسی کې پر لپسې ډرون بریدونو او حقانی شبکې سره تعلق لرونکي یو شمېر تنانو وژنې پس هم څنګه قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلې ده. د دې تپوس په ځواب کې عرفان الدین وایي داسې رپورټونه د قبایلی سیمې امن په حق له حتمی نه وي او دغه شان پیښو کې بدلون راځي او لویه وجه دا ده چې دا ترهګر ډلې اوس هم قبایلی سیمو کې موجود دي. عرفان الدین وایي
جماعت الاحرار ہے مومند ایجنسی میں اور خیبر اور باجوڑ میں ایکٹیو ہے اور لشکر اسلام خیبر ایجنسی کے کچھ ایریاز میں ایکٹیو ہے, مسعود ایریا میں خان سید گروپ ایکٹیو ہے اور شہریار گروپ ایکٹیو ہے, اسی طرح کرم ایجنسی بہت زیادہ سینسیٹیو ہے.
دوی وی قبائلی سیمو کے یو شمیر ترہگر ڈلے لکا جماعت الاحرار مومند او باجوڑ ایجنسی کے لشکر اسلام خیبر ایجنسی کے خان سید او شہریار گروپ وزیرستان کے او حقانی شبکہ کرم ایجنسی کے وجود لری او د دوی موجودگی له وجه دا قسمه پیخو ذاتی دو خطر موجود دی. عرفان الدین دا خبر هم کوي قبایلی سیمو کې د امن حتمی حالات په حق لزکه هم څه معلومات نه کیږي چې حکومت اوس هم د ښه او بد طالبانو تفریق لري. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته و چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی قدر منوریدونکو په پیښور کې په شپږشتم اکتوبر او بیا د ستمبر په 13مه نیټه په لاهور کې د پاکستان قومي اسمبلی لپاره د شو انتخابونو نتیجو د نو تونلارو ډلو ملي مسلم لیگ او لبیک یا رسول الله سیاسي وزن پاړه او د بحثونه را پرولی دي. د قومي اسمبلی په خالي څوکۍ شو انتخابونو کې کسه هم چې واکمن پی ټی آی ګوند کامیابی ترلاسه کړي خو په دغه ټول ټاکنو کې ځینې داسې کاندیدانو هم ګڼ ووټونه ترلاسه کړي چې ښایي په پاکستاني سیاست کې د ښي اړخیزه ګوندونو اغیز چې دی پلویان چې دی هغه په زیاتېدو دي. په دې حقله تفصیل راکوي حمیدالله په دې تفصیلي رپورټ کې.
د پیښور په نیپور کې د لنډمهاله زمینی ټاکنو نتیجو کې د ډیرو امیدوارانو لخوا اوټونه اغستل د خوشالونکې اړخته اشاره ده چې د پیښور په ټولنه کې د هر طبقې فکر د خلکو لپاره قبولیت شته دی. که څه هم تحریک انصاف دا سیټ په اسانه ګټلې، خو عوامي نېشنل ګوند د تیرو ټاکنو په نسبت دلته ډېر ووټونه اخیستي دي. په نظریاتي توګه د عوامي نېشنل ګوند مخالفه ګوند جماعت اسلامي دلته هم ډېر کم ووټونه اخیستي دي، او دا د دې ګوند د ولسي مقبولیت د راکمېدو د ثبوت په توګه وړاندې کیږي. خو څېړونکي وایي د بریلی مسلک پارټۍ لبیک یا رسول الله امیدوار علامه ډاکټر شفیق امینی لخوا 9000 ووټونه، او د حافظ سعید په نظریه جوړ شوي ملي مسلم لیگ حمایتیا او امیدوار حاجی لیکتلی 3000 ووټونه اغستل د پاکستان د سیاست یو نوې رخ دی چې سترګې ته نشي پټې دي. دا ووټونه وړاندې د چاو او اوس چاته لړل په دې د سیاسي څېړونکو نظر را روان دي. د پېښور پوهنتون د سماجي علومو پروفیسر او د ان ای فور اوسیدونکي ډاکټر درویش اپریدی وایي د پاکستان خیړخیز سیاست دا وخت په بری کې دی، او دا ځکه چې یو خودي سیاست او چلن ته د ریاست مرسته ده، او بل خوا ګسړخیز سیاست خپل نظریه یې ورکه کړې او یا ته کمزور شوې ده.
دا خو زما په خیال اکسپیکټیو نه دی د ریاست پالیسو ته څه وګورو. دا 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 به کېدل، دوی به ځان منظم کول غواړي، دوی به چې کم نه کنه ټولو نه مهمه خبره پروګرسیو پالیټکس وو، کام پرست سیاست وو. هغه اوس هم اوس په روایتي سیاست کې بدل شوی دی، نمونه نه اخلم دغه ګوندونو، خو د پروګرسیو ګوندونو زاړه خلک هغه هم نن د ښي لاس ګوندونو ته اوښتي دي. ما چې وکتل زه بیخي خپه شوم، حیران هم شوم دا چې څنګه کېږي، څه له وشول. خو دا ښایي چې نظریاتي بحران راغلی دی په دې
کې. که څه هم د حافظ سعید د نظریې ملي مسلم لیگ لا الیکشن کمیشن درج کړی نه دی، خو د دې امیدوار ته د ریټرننګ افیسر لخوا په 8 اکتوبر د الیکشن د ضابطې د سرغړونې نوټس په دې ورکړی شوی وو چې دغه امیدوار په خپلو بینرونو د یو غیر قانونه ګرځول شوی تنظیم عکسونه ورکړي وو. د ایچ آر سی پی یو فعال غړی او مدني فعال سردار احمد یوسفزی وایي دا ان ای پور په الیکشن کې د جمعیت علما اسلام په زورمان اوټونه سیړونکو د ځکه نخکاری چې د مسلم لیگ نوم سره د دوی شریک امیدوار ناصر موسازی هم یوازې هغه اوټونه ترلاسه کړي چې د کال 2014 په ټاکنو کې یوازې مسلم لیگ نوم اغستی وو. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویژن، پېښور.
د افغانستان د کونړ ولایت مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی د پېښور څخه نامعلومه کسانو اغوا کړی دی، تر دې وخته درک نه لګي. په پېښور کې د افغانستان قونسل جنرال معین مرستیال د ډیو راډیو سره خبرو کې دا خبره کړې ده. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زمونږ د ډیو راډیو خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د افغانستان د کونړ ولایت مرستیال گورنر قاضی محمد نبی احمدی د تختونې د غپیخه 13 ورځ را پیخه شوه. په پیښور کې د افغان کونسل جنرال خاغلی موین مرستیال د دغه پیخي پخلې کړې او ویلي دي چې د کونړ مرستیال گورنر د خپل علاج لپاره پیښور ته راغلی وو چې د جمعې په ورځ د ډبګرۍ سیمې څخه و تختولې شو. په دې اړه نوموړي ډیو رادیو ته زیاته کړه:
خپلوانو لخوا یو اطلاع راغله نن سهار چې دی پرون ډاکټر ته روان وو په ډبګري ګاردن کې، او کله چې دی ګاډي نه کوز شوی چې ډاکټر ته خیجي، په دغه وخت کې نامعلومو کسانو ګاډی راغلی دی او دی یو تورې خو ګاډي ته خیجولی، او پس له هغه تر اوسه پورې درک نه دی لګېدلی. مونږ د پاکستان حکومتي اداراتو سره رابطه کړې ده، او زمونږ هغه مرجع چې مونږ سره رابطه کوو کیمپ آفیس دی چې د فارن منسټری یو دفتر دی. مونږ د کیمپ آفیس سره دلته په پېښور کې په دې ارتباط اطلاع نیولې ده، خبره مو هغوی ته ورکړې ده. هغوی به د پاکستان د نورو امنیتي اداراتو او پولیس سره هغوی رابطه کوي.
بلخوا د پېښور د پولیسو مشر یا سی سی پی او طاهر خان دیو رادیو ته ویلي دي د قاضی محمد نبی احمدی د تختول کېدو مقدمه درج کړي، خو لا تر دې دمه نه ده معلومه چې د دې پشا سوک دي.
کې د دې خلاصې انیشل سې انفورمیشن نو چې دا غږ یې ډیپټي گورنر راغلی دی یا دا سې موږ سره رابطه یا دا سې قسم سې شیخو نو خو بهرحال دیګا د شپې تقریبا 11:30-12 بجې سو حبیب الله نومي کس اپروچ د لوکل پولیس او هغوی ته دا ویلي دي نو دا هغې موږ خپل رپورټ په هغې کې لیکلی دی فردر ډیټیل شته دي نه او نه موږ ته دا کسه کنفرم دی چې دوی څه کار کوي یا قاضي محمد نبی صاحب څه کار کوي یا په څه عہده باندې دي ځکه چې نارملي داسې کس سینیئر کس راځي نو هغه خو سیکورټي دپاره هم اپروچ کوي او لوکل پولیس لوکل سیکورټي چې وي نو هغوی ته داسې معلومات وي نو بهرحال وی آر ټراینګ.
د افغانستان د کونړ ولایت مرستیال گورنر قاضي محمد نبی احمدی چې تعلق یې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ګوند سره دی ویل کیږي چې په کونړ کې یو پیاوړی قومي مشر هم ګڼل کیږي. د نوموړي د تختونې پړه تر دې دمه کومې ډلې نه دا اغیستې او نه یې د تختونې په شا کوم علت څرګند شوی. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا د ریډیو ټی وی د قدر منوریدونکو زموږ خبرونه تاسو نه یوازې په ریډیو باندې اوري په ټی وی باندې ګوري بلکې په ټولنیزو ویب پاڼو باندې هم تاسو موږ سره تماس نیول شي او زموږ پروګرامونو نه استفاده غوښتل شي. موږ په فیسبوک باندې د دغه ترڅنګ ټوئیټر انستاګرام او یوټیوب باندې هم زموږ پروګرامونه مرکه او رپورټونه چې دي هغه تاسو د لیدو او کتلو لپاره او اوریدلو لپاره موجود دي. اوس هم د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ نه اولس د شنواری قبیلې کسان د لوی اختر په دویمه ورځ د افغانستان ننګرهار ولایت ته یوې وسلوالې ډلې تختولي او اغوا کړي. د دغې قبایلو د راخلاصولو لپاره د قبایلي مشرانو یو شمیر جرګې شوي دي خو کومې ښې نتیجې مخې ته نه ده راوړې. په دې هکله نور تفصیل لرو په دې تفصیلي رپورټ کې چې ابراهیم شنواری سپ تیار کړی.
د خیبر ایجنسی لنډی کوتل تحصیل د شنوارو علاقې گاگری او عدل خات نه اول ځای اوسیدونکو هغه وخت نه بېژندل شو وسلوالو کسانو او تختول کله چې دوی د لوی اختر په دویمه ورځ د افغانستان پولیس سره نږدې وي غریزه علاقې له د ساتیرې په غرض ورغلي وو. اول خو څو ورځې دغه تختول شو کسانو هیڅ درک نه معلوم او نه چا د تختولو ذمواري قبوله کړې وه. خو وروسته چې د ځایي پولیس کې انتظامیې په وینا او مرسته د دغه کسانو د کورنیو ځینې کسان د افغانستان ننګرهار ولایت ته د دوی د لټنې په غرض ولګل شول نو دغلته د شینوارو په ولسوالیو کې پټ د پاکستان سره تعلق لرونکي یو تندرو ډلې نه یوازې د دوی تختول قبول کړل بلکې د خوشی کولو په ایوازې د کروڑونو روپو معایزې ورکولو تقاضا هم وکړه. او که څه هم وروسته د بیا بیا رابطو د معایزې په دغه رقم کې یو څه کمی وکړای شو خو د تختول شو کسانو خپل پلوان ادعا کوي چې هغوی په شریکه هم دومره مالی توان نه لري چې د تختول شو کسانو خوشی کولو په ایواز دغه رقم لنډ کړي. دوی البته د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکو او عام ولس نه دغه تختول شو کسانو په خوشی کولو کې د مرستې ملګرتیا غوښتنه کړې او د انساني همدردۍ په واسطه د تختون کې ډلې نه غوښتنه کړې چې د دوی واړه بچي او د کورنۍ نور خلک ډېر پریشان دي.
د افغانستان عوام نه موږ دا مطالبه ده چې تاسو پښتانه موږ پښتانه موږ غریب خلک یو او دا کسان چې کوم دی بې ازاره او بې ګناه دي او دا خو ته وګوره چې راپریه نه بالداران دي او نه چې کوم دی کنه په دې کې داسې زلال والا سړی شته ټول غریبانان دي څوک مزدوران دي او څوک پمپی دی او څوک دمبایستر دی او څوک چې کوم دی کنه اسکول ورکی دي او څوک څوکی داران دي خو دا غریبانان دي هغه څوکۍ پیسې موږ کوم نه ورکو.
کم دور میاشتې وشوي چې داسې ماشومان شته چې ډوډۍ هم نه خوري ځکه چې په هغه کې ډېر ماشومان داسې چې دغو پلرو او دغو سره روک دي په هغو کې کورو کې خزانان ډوډۍ هم نشي خوړی. مونږ اپیل کړو او همدردانا اپیل ورته کړو چې مونږ سره هېڅ هم نشته او خدای ته وګورئ انسانیت طریقه باندې دا خلک مونږ ته راپرې مونږ ډېر عجزه یو.
ځای د پولیټیکل انتظامي ذمهوارو چارواکو نه چې کله د دغې پیښې او د هغوی له اړخه شو هلو ځلو په حق له وپوښتل شول نو د هغوی کوشش وو چې ګنې دغه شرې ته د میډیا د لیارې ډېر پام ونه کړی شي چې دغسې تختول شوي کسان نور کوم مشکل سره مخ نه شي. دغه چارواکي دغه خبرې منلو یا تایید کولو ته هم تیار نه وو چې ګنی د خوشی کولو په یوز د کوم رقم تقاضا هم شوي. د شینوارو ګاګرې او درخات علاقه دغه تختول شو کسانو کې د بیل بیل عمر کسان شامل دي او په دوی کې ځینې کسان سپینګیری دي او د څوکیدارۍ وظیفې به یې ترسره کولې. نور سره په دوی کې د سکول علاقان او د لوړګي بازار ځینې دوکانداران هم شامل دي او د لوی اختر په دویمه ورځ د دوی تختول کېدو پیښه په داسې مهال مخې ته راغله کله چې په خیبر ایجنسۍ کې او بیا په خاصه توګه د تورخم په موله ګمارل شوي امنیتي مامورینو بیا بیا دا دعوې کړې وې چې د افغانستان نه په غیر قانوني توګه داخلیدونکو کسانو یې اوس کلکه مخه نیولې. البته تر اوسه دا معلومه نه شوه چې د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګولو او دغلته د امنیتي پوستو اضافه کولو باوجود څنګه په رڼا ورځ د شلو نه زیات وسله والو کسان پاکستان ته راکېوتل او بیا یې ځان سره اوولس کسان هم وتښتول. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ڈیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د پاکستان قبایلی سیمه مومند ایجنسی سره تعلق لرونکو طیبه هغه ماشومه ده چې د غلنې په لوی بمې چاودنه کې کمه کې چې د سلو زیات کسانو ژوند د لاسه ورکړی وو. د یو بدقسمته پلار لور و چې په هغه کې د هغه ژوند هم د لاسه تللی وو. طیبه د خپل غریبۍ په وجه باندې د سکول نه محرومه شوه او دغه شان ده کې د طیبې په سیر اووه لکه د قبایلي سیمو نور ماشومان چې پکې زیاتره جینکۍ دي هغوی هم د تعلیم نه بې برخې دي. د ډیوه راډیو خبریال ارشد مومن په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی.
دا د مومند ایجنسۍ اوسیدونکي طیبه ده، وایي په دویم جومات کې د بې وسۍ له وجې سکول پرېښی. طیبې پلار په کال 2010 کې په غلنۍ کې شوي ځل مرګي برید کې وژل شوی. طیبه سره د څلورو وروڼو او دوو خویندو د تعلیم نه بې برخې ده.
اما درم جومات کې سکول پرېښسته، اما به ډوډۍ خرڅولې غریبي م او زه هم سبق ویمه، خو زه اوس کور کې جارو وم، لوښی نه ځم. اوس ما ویل روټۍ خرڅومه، خو هغه کې م اوس ګټه نشته دی. زه م وایم چې زه ماشومان سره طلب کوم. زما خواهش دی چې زه سکول ته لاړ شم، نو ژنه کوم چې زما پیسې نشته. زه هم سبق ویمه چې اوس تازه ډاکټر رانه جوړ شي.
د طیبې په شان اووه لکه ماشومان په قبایلي علاقو کې د سکولونو نه بهر دي. د پاتا سیکریټ مرو تر مخه زیاتره پکې جنکې دي. د سکول یو استاد انیتا بیگم وای غربت او کمومړی ودونو لوجه اکثر له جنکو د تعلیم لړۍ قطع شي.
دا 72 چې کومه مثال درک دا کې جی کې دا خو ایڈمټ شولې، خو دې کې چې دا کم اس کم 73 ته مونږ تر ارسي کنه دا به زیات نه زیات 22-30 پاتې نوري بس وادي شي کنه زیات تر وادي شي. سوک باندې مور پلار پری دي د کارونه پی کوي، بس د کور کار پی کوي کنه، پټو کې پی کار کوي، د ټماټر وغیرہ پی کوي. اوس موږ خپل ډیر کوشش کوو راولې.
فټاستیک ټریټ تعلیم محکمې مشر هاشم خان وای سکول نه بهر ماشومانو کې د سلورو لکه عمرونه د نهو کالو نه تر 12 کالو پورې دي.
موږ تقریبا ولکه ماشومان چې دی هغه د سکول نه بهر دی په پټا کې. خدا دیکھیے د پرائمری لیول نہ انیس ستر سیکنڈری لیول پورے مشومان ٹول شامل دی. دا تقریباً پرائمری لیول چکے مشومان دی نو نہ 12 سال پورے آگا تقریباً 4 لاکھ دی. اور دے دل چمنگا کم انورمنٹ کمپین چلو لو پر زان پر ٹارگیٹ ہے وہ 2 لاکھ مشومان. اور الحمد للہ ہے کہ منگا یو لاکھ وہ اتیا ذرا چیز دا مشومان داخل شوی دی اور زمنگا دویم کمپین ہم روان دے.
د طیبې او نورو وروڼو خویندو تعلیم یې د غربت له وجې پاتې شو، خو پاټه کې هم دغه سي 8% ماشومان د پنځم جمعه ته رسیدو نه وړاندې سکول ته تګ پرېږدي او په ماشوموالي مهنت مشقت شروع کړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیو ریډیو ټي وی، مومند ایجنسی.
زه چیوا خزایم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زخه کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
پاکستان قبایلی سیمه سویلی وزیرستان سره تعلق لرونکی سید عالم مسعود هغه سندرغاړی دی چې په لږ وخت کې یې دغه سیمه کې ځان ته زیات مینوال پیدا کړی وو او بدقسمته تیره ورځ په تنکی عمر د یوې حادثې ښکار شو. د ټرپیکي حادثې له کبله یې ژوند له لاسه ورک. د ده په حق لبانې د ډیور ریډیو خبریال او د دغه جنازې په مراسمو باندې عدنان بیټنی نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
بل سندر څخه آغاز کوونکی د جنوبي وزیرستان ځوان خورزبی سندرغاړی سید عالم مسعود په ډیره اسماعیل خان سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې وژل سوی. په کډوالۍ کې ژوند تیرونکی دغه 15 ځوان سندرغاړی د خیبر پښتونخوا په یوه بله سیمه ټانګ کې خپلو خپلوانو او د بلاش میر پلویانو تر څنګ خاوره ته وسپارلی شو. که څه هم د دوی په جنازه کښې کوم حکومتي نمایندې موجودې نه وې، خو د دوی په جنازه کې په سلګونو شمېره سره د دوی پلویانو یا مینهوالو ګډون ودرلیدو. د سیمې یو بل ځوان سندرغاړی شوکت عزیز د دوی په دغه ناسپی مرګ دی وته وای
میج ویلا چې د وزیرستان سندر امړه شو کنه، او دا د میج د پورا ډیر دی افسوس مقام دی. بهر حال د کمای او میج هیڅ کله پیره هونه کی کول وزیرستان کې د سندر نه خلک کرګ کړه، خو نن د وزیرستان خلک دا ثابت کړه چې د خپل هنرمندونه سره د مینا لري، د محبت لري، او ډیر په ګان شمیر دمر په ګان ته دا سره جنازات راوتا کې د میج د خپل د ټوله خلک د پورا د فخر خبره، د وزیرستان د پورا د فخر خبره. خو یو بل خبره دا چې د د یتیمون پوتې شول دای خو لوټ شدا د می لوی زیادو کنه، او خو باید د یغه د پر هو سو شي.
د ځوان سندرغاړي سره د مسعود د مرګ د جنوبي وزیرستان شاعرانو هم سغ غمزن کړی دي، او ډیو سره حال تیرول په وخت او ویل د جنوبي وزیرستان د شاعرانو یا د سندرې تیر مات شوی.
دغه صدالم چې کما به حادثه جوړا شو د خو یان چې وزیرستان خو پر د تر افغانستان پر خلکو په دامن خفاوی او د تو توکرا صدالای دغه رنګ د دل چې کوم د موسیقۍ سره کوم تعلق وه، یا کوم د وطن د ثقافت له نورو داسې شیونه وي چې هغه د خلک په غوږونو ته رسول هغه شیونه کمی شوله.
شته دا پته ولګېده د سید عالم د واقعي دا یو د میش د پوره پریشانی نه دو، بلکې ټول وزیرستان د پوره د پښتانه د پوره پریشانی دو. افسوس دا دی چې کومه حادثه شوې ده، لکه میشته دا په چار دو چې د ده د بچونه د پوره حکومت وس یو فکر وکړو د مستقبل د پوره، نور خو د ده سره میش امداد نشي کولی. خو کیمه جنوزه چې د ده مو ولیدله کنه، د الله تعالی د ذات پېژندګلۍ مې د ده په جنوزه پرې وکړه. میش خو ظاهر ته کسي الله تعالی فیصلې به بله نمونه دي.
سید عالم مسعود تړاو د جنوبي وزیرستان له دې تحصیل پټولي کلي سره او د مسعود قبیلې ملخیل شخص څخه تړاو درلیدو. کورنۍ غړي وایي که څه هم د موسیقۍ په ډګر کې دوی د سید عالم مسعود ملاتړ یا مرسته کړې وه، خو د هغه کشر ورور شیر عالم مسعود د دوی داسې بې وجې وژنه د کورنۍ لپاره یو غټ زیان ګرځوي، او وایي په وروستیو کښې یوه تورسرې او څلور ماشومان پرېښې شي چې پکښې درې ماشومې او یو ماشوم شامل دي.
موجوده د یو زوی څلور لوڼه پاتې دي. نن مې چې ولیدي یقینا نومانه چې لکه یو قسم سړی فخر پکو که نه، حالانکه زه په سټار شپ سپورټ شوم، او یو داسې لکه علاقائی سنگر و چې دا خلک دغه شنه محروم شو، او تقریبا بیا داسې سنگر چې راځي په دغه شپه ټیم ولګېږي.
پوهان وایي په موجوده کړکېچنو حالاتو کښې د یو ثقافتي سفیر داسې ناڅاپه مرګ په کوم باندې څومره د پریشانۍ او غم اثرات ځوړند کړي، د دې خبرو نه هر پښتون ښه خبر ده. خو زیاتوي نن هر وزیرستانی د سید عالم مسعود په مرګ باندې غمزن دی، او هر کامپره سړی دا یو لوی تاوان شمېري. که څه هم د دوی دغه ناڅاپي وژنه د پښتو د موسیقۍ لپاره یو غټ نقصان دی، خو پوښتنه دا پیدا کېږي چې د هغه پتمنې کورنۍ به اوس څوک درمل جوړېږي. دا هغه پوښتنه ده چې په پښتنه ټولنه کښې د هغې ځواب ډېر زیات مشکل وي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، دیو رادیو او ٹی وی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازما خوښوم.
که بل سوکی کئی او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ
وایس اف امریکا دی ویډیو او ټی وی دی قدر منوریدونکو د دی وخت پرونی شې دی نه یوازې تاسو د مازیګر نه د شپې دولسو بجو پورې تاسو اوري بلکې ساره نه خبرونه هم وی د شپږو نه تر نهو بجو پورې درې ساعتو لپاره زموږ پروګرامونه چې دي هغه تاسو په سحر وخت کې هم اوریدلی شئ او سم په خبر کې بیروزګارو انجینرانو یو مظاهره کړې ده او دوی وایي چې پاکستان او چین ترمنځ د لوی رهداري چې کومه پروژه ده په هغه کې د دوی تمې وي چې د دوی لپاره به د روزګار سموقع ترلاسه شي خو بیا دوی وایي چې هغه نه هم دوی اوس مایوسه شوي دي ځکه د چین لخوا خپل انجینران چې دی هغه پاکستان ته راوستل شوی دی او دوی په کارونه باندې پرځای دی په دې حق لا نور تفصیل لري حمید الله په دې ویډیو رپورت کې
د بیروزګار انجینرانو په خپل مظاهره کې غوښتنې ډېرې کولې او دا احتجاج کوونکي د انجینرینګ د سندونو اغستلو کلونو وروسته هم بیروزګار دي انجینر محمد شابان وایي یو خو د پوهنتونونو نه فارغ شوي انجینران د انټرنشپ یا د عملی کار د تربیت لپاره سندونه او ځینې نه لري دویم چې دوی په نوکرو واغستل شي نو تنهاګانې پوره نه ورکول کیږي او د ټولو مهمه خبره ده چې زیاتره انجینران بیروزګار دي
جابز زیادوم چې لکه جابز نشته انټرنشپس نشته ټیکنیکل ټریننګ سینټر یې نشته د دې وجه نه چې کم هیومن ریسورس ته پاکستان ډیولپ کیږي انجینئرینګ سیکټر کې اگر ور روان دی پاکستان پریدي او دې ملک نه بهر طرف ته روان دی زمونږ وزیر اعظم صاحب چې کوم دی اغي خپل انجینئر دی اغي ته د انجینئرینګ پروفیشن ډیر خطر کې سره علم دی دی ته په دې خبرې علم وی کدا انجینئران دی په خپل لوکل انډستری کې یوټیلایز کړل د پاکستان جی ڈی پی او جی این پی باور سره اوم زیات شي
د پاکستان انجینئرینګ کونسل د شمیرو تر مخه هر کال په هیواد کې لزره نوي انجینران د پوهنتون نه پارېږي خو د هیواد سند او پوره ټکنیکی څنګه یوازې د زره نو انجینرانو کلنې ضرورت لري اسم محمد سلور کال وړاندې انجینئرینګ کړو او وایي د دوی یو امید د سی پیک پروژې وي خو په هغه کې هم زیاتره چینایي انجینران اغستل کیږي
گورنمنٹ دم دا مطالبہ دا چیرا بدی ان امپلائمنٹ مانے آگی کا برا ولی چی زم سونا انجینئر دی تجابو نہ ورکی ندین علاوہ دے مزوں مطالبہ دا چیرا سومن کو زم انجینئر سوک پر جابز مانیم دی آگی دا پارا صحیح سروس سٹرکچر نشتا چی پر گورنمنٹ اداروں کی سروس سٹرکچر جوڑ شی دا آگی ٹائم مانے پروموشنز کی دا آگی چی کم دی ہینڈ سم سیلیز پیکیجز آگی
یو بل غټه مسله چې دا انجینران د بیروزګاری سبب غني هغه په هیواد کې فعال هغه یو شمیر غیر معیاري شخصي انجینرینګ په هنتونونه دي چې دا انجینرینګ د سټډنټانو د سچوریشن یا زواتوالي سبب جوړیږي یو انجینر عامر خان وایي د دوی د احتجاج یو غټه وجه پر وسته و کې د یو انجینر اعزاز د اوږدې بیروزګاری له وجې خودکشي هم و
دی وی چې سی پی کرا روان دی کې با انجینران لپاره خخه جابز راشي نو مونږ هغه ته یو نظر لړو مونږ یې زدیا به زموږ لپاره خشي خو اوسه پورې تقریبا دا دو تین سالو شو د سی پیک شروع دی خو هغه د پاکستان انجینرانو هیڅ قسمه ویلیو نشته ایون چې هغه مزدوران هم ناخلی
د پېښور او پښتونخوا د انجینرانو یو بل غټه مسله بیا په صوبا او قبایلی سیمه کې د انډستری او صنعتونو نشواله او د موجوده صنعتونو بندواله هم دی دا کیمرامین هاشم علی سره حمید الله وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن پیښور
ازادی او مرکبا زانته یو لار خو هم ما ته پتاوا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سوکې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د خیبر پختونخوا په زری چې کوم دفترونه دي د هغې کې سړنکار یا پوهان دا وایي چې د زیتونو د بوټو لګولو سره دغلته کې زمیندارو ته یو خو په اسانۍ سره د پیسو لاسته راتلو یو وسیله جوړه شي، بل دا چې د دغې په خیبر پختونخوا کې په شمالي سیمو کې او په نورو سیمو کې د دې زیتون د بوټو د کېدو یا د فصل پیدا کېدو موقع هم ډېرې زیاتې دي، دغلته کې د دې پیداوار هم ډېر زیات ښه کېږي. دا ورځې دي چې دغه فصل تیار شوی دی، د دې فصل نه د تیلو د ویستو لپاره حکومت مفت دی ته اسانتیاوې ورکوي او بیا د دغه فصلونو په لګولو کې هم ورسره مرستې کوي. د ډیور ډیو خبریال ملک وقاص پرې یو راپور تیار کړی او ریدو ته ستاسې پام راګرځو.
زیتون او تیل د ملک درآمدات کې غټه خرچه په خزانه غورځوي. تیل ډیزل خو ګرانه ده، خو خوراکي تیل یا زیتون په ملک کې دننه ډېرې موقع دي چې خپل پیداوار کې اضافه کولو سره دغه خرچه کمولی شي. نن سبا په پښتونخوا کې د زیتونو میوه تیاره ده او د ترنا فارم په تیل وښکو کارخانه کې تیل وتل شروع دي. دلته د کروندګرو دپاره مفت تیل وښکلو انتظام موجود دی. په سرکاري فارمونو کې هم د 50,000 نه زیات پاخو بوټي موجود دي او هر کال د کروندګرو او ځنګلي خونو بوټو کې د پیوندکارۍ سره په دې کې اضافه هم کیږي. د ترنا فارم د زیتونو د شعبې مشر شاه سوار وای چې هر کال کروندګر او پیداوار کې اضافه کیږي. اول به کروندګرو دلته تیل وښکل له پیداوار راوړو، خو اوس د سواد دیر او هزارې پیداوار په لاور کې مارکیټ موندې دی. دوی زیاتوي چې د میدانی یا ګرم علاقو په نسبت د یخو علاقو زیتون ډیر ګټور دي.
زیتون دوه مین ګروپس دي، زنا سایز کې غټ راځي او زنا سایز کې وړو کې راځي. د ام دی الله پاک حکمت دی چې کم غټ سایز دی هغه د اچارو د پاره دی یا د فریش خوراک د پاره دی، او کم چې سایز کې ورکوټی دی دی کې د تیلو پرسنټیج د دې اړو کې مارټ دی، د کې خوراک نشته خو تیل به کې ډیر زیات دی. نو سایز چې سونه دی دی کمی آئل پرسنٹیج دے دے زیادہ ہوئی کچھا تمام جنرل سٹریٹیجی والوں نو دے 8% نوالا 27% پورے پا دے کے لگا آئل ریکاوری دا بیا ہم دگا آئل ریکاوری چھے دادا ڈیپینڈ کئی پر انوائرمنٹ باندے ہم لگا زمان جنوب کے چھے کم گرمے علاقے دی یا پسنٹر کی چھے گرمے علاقے دی پہ خور دے چار سادا دا مردان دا بنو دے دے خان دے دے کے آئل پرسنٹیج دے غدا پارا کم دے.
په ترنا فارم کې صرف تیل نه وښکلی کیږي بلکې د زیتونو په نورو مصنوعاتو هم کار کیږي. نایله اسد سیړنکاره د دې په مصنوعاتو حواله وای
ویلیو اډیشن کې هم موږ فل حال چې کوم ایکسپریمنٹ لیکړی دی، نو موږ پیکل جوړ کړی دی، په آئل کې هم جوړ کړی دی، په وینیګر کې هم جوړ کړی دی، او وسرې موږ مربم دینا جوړ کړی دی. دې کال موږ بل یو ایکسپریمنٹ وکړو چې موږ د دې پریزرویشن چې دی هغه ټیسټ لیسټ وکړو. مطلب زموږ بعضې داسې مریضان دي چې هغې سالټ کنزمپشن نشي کولی، نو هغې لپاره موږ
یاد دی وی زیتون یو کال زیات پیداوار ورکوي او بل کال کم، خو کروندګرو او د بوټو تعداد په پښتونخوا کې کال په کال زیاتیږي او د زیتونو بوټو خواهشمندو ته مفت بوټي هم ملاویږي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوا ټی وی ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. د خیبر پختونخوا په مردان خار کې د خزو یوازینی یا لومړنی یونیورسټي خپل یو کال موده پوره کړی ده. تیر کال په دغه کې د یونیورسټي چې کوم چارواکي دی هغه وایي چې څلور شپېته جینکۍ د دوی سره په دغه یونیورسټي کې داخله اخیستې وه، او سږني کال دغه شمېره د شپږو سو نه هم اوښتې، کوم چې د دغه سیمې د تعلیمي پرمختیا لپاره یو لوی یا ستر ګام دی. پدغه باندې د ډیور اړیو خبريال سره نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوړاندې کوي.
دا غونډه په مردان ضلع کې د خزو د پوهنتون د ړومبې کلیدي د نمانځلو په موقع را جوړه کړې شوې وه، او د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په دې غونډه کې مشر میلمه و. په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو نه علاوه د تعلیم ماهرینو، استادانو او د مختلفو پوهنتونونو وایس چانسلرانو هم ګډون وکړو. په غونډه کې شامل طالب علمانو او استادانو ډیوا ټی وی ته وویل چې د مردان ضلع ومن پوهنتون د تعلیم په پرمختیا کې یو ځانګړی کردار لوبوي، او د صوبې د لری پروتو علاقو نه علاوه مقامی اوسیدونکو جنکو ته یې د زده کړې یو غټه موقع په لاس ورکړې ده.
تعلیم مهم د پدمل په طریقې کې ډیفینیټلی ډیر زیات دی. آی مین د ویمن ایجوکیشن دلته نه وي نو اوبیسلی تاسو اډو ډیولپمنٹ سایډ ته تللی نه شئ، ځکه چې یوزلی مونږ همیشه هم دا خبره کوو چې ډیولپمنٹ هله ستاسو راځي کله چې میل آف فیمیل یا مین یا ویمن دواړه په یو لاین باندې رواني، خو ان کیس چېرته ڈیفرنس وي آئی مین کو ستاسو د میل ایجوکیشن 53% نم زیات یو، ستاسو د فیمیل ایجوکیشن آلموسٹ د ہاف نم کمی، نو بیا خو ترقی اړو پاسیبل نه ده.
شکر الحمد للہ چې دلته کې د یونیورسٹی جوړ شو، ومن یونیورسٹی، او مونږ هم یو کار مادي وجه ضایع کړو چې زمونږ سره دلته کې ومن یونیورسٹی نه و، او مونږ په کوئی ایجوکیشن کې سبق نشو حاصلولی. نه یې لپاره شکر چې دا یونیورسٹی قائم شو، دا وجه مونږ خپل سبق مخکې حاصلولی شو، مخکې دې کې ترقی کولی شو.
په مردان ضلع کې ومن پوهنتون یو کال وړاندې د موجوده حکومت لخوا په ارضي توګه په ومن کالج کې شروع کړې شوې ده. په دې پوهنتون کې دا وخت په 1100 څانګو کې 600 طالب علمان جنکې زده کړه کوي. غونډې ته د خطاب په وخت د تعلیم وزیر عاطف خان وینا وه چې د پوهنتون لپاره 250 کناله ځمکه اخیستې شوې ده، او ډېر زر به د 2.5 ارب روپو په لګښت باندې د پوهنتون په نوې ودانۍ لاس پورې کړي. دوی وویل چې صوبایي حکومت په تعلیم باندې توجه ورکوي، او په روان بجټ کې د تعلیم د پاره پر رقم کې هم اضافه کړی ده. په دې مقاده په هنتون وایس چانسلر ډاکټر غزاله یاسمین ډیو ټی وی سره د خبرو په محل وای په یو کال کې په هنتون په وړاندې تل دي.
ماشاءالله دې پورا کال کې مونږ خپل ټور اکیډمیک او ایڈمن انفراستراکچر کمپلیټ کړی دي. زمونږ خپل انسټیټیوټ ډیولپ شوی دی، رولز ریګولیشن ډیولپ شوی دا. لاسټ ایئر مونږ 74 سټوډنټ سره سٹارټ کړو، دې کال مونږ سره 600 پلس سټوډنټ په یونیورسټي کې دي، 3000 په افیلیټډ کالجز کې دي. ایچ ایس سی نه زمونږ یونیورسټي چې دا ریکگنائز شوه دا. نو د نه علاوه مونږه لاسټ ایئر 6 ډپارټمنټ سره یونیورسټي سٹارټ کړې و، د کال مونږ سره 11 ډپارټمنټس دي، او 11 ډپارټمنټس کې 2 ډپارټمنټ داسې دي چې د نه مخ کې په مردان کې انیشیټ شوی نو. نو د کې یو هیومن نیوټریشن د جی او یو اردو د
خیبر پښتونخوا کې تعلیم ته د ودی ورکولو د لپاره صوبایي حکومت خپل حالي ځلې کوي، او ماهرین وایي تعلیمي ادارې په پښتون قام کې د پوهه راوستو او پرمختیا د لپاره یو مثبت کردار لوبول شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو او ٹی وی مردان.
زمادا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح،
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاسته حق سره راځي چې سہی کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سه، تاسو هم بدلون راوستئ شه،
تاسو هم بدلون راوستئ شه.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته وګی. یو څوم د خبرونه په اخر کې د امریکا کانګرس لخوا په میامر کې یا په برما کې د روهینګیا مسلمانانو د مسلې د حل لپاره چې کوم ګامونه باندې غور روان دي، په دغه کې د سیاستمدارانو لخوا د بندیز یو قانوني مسوده باندې کار پیل کولو خبره هم کیږي. په دې حقله د وایس اف امریکا خبریالې کاترین ګیبسن رپورټ تاسو وکیل خان باندې کوي.
د امریکا قانون جوړونکي وایي چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد روان تشدد، جنسي زیاتې او یا د هغوی د خپل کورونو څخه بې درکه کېدلو عمل به مخه نیول وي. دا د ډیموکرات ګوند سېنټر ریچارډ ډربن دی. دی وایي چې دغه پیښو زما په سترګو کې اوښکې راوستي. که چېرې هغوی هغه سیمو ته د سارونکو اجازه نه ورکوي کومو کې چې زیاته تباهي شوې یا روانه ده، نو بیا به مونږ ولې غواړو چې دغه هیواد ته د امریکا مرستې یا امریکایي ډالر ولیږو؟ ډربن د دغه تشدد د غندلې لپاره په امریکایي سېنټ کې د یو قرارداد وړاندې کولو شراکت دار دی. د کم تشدد له وجې چې د شپږو لکو نه زیاتو کسانو د بنګلاديش په کیمپونو کې پناه اخیستې.
We don't want to wait for the passage of this resolution.
دی وای مونږ د دغه قرارداد د پاس کولو انتظار نه کول غواړو. مونږه نتیجې غواړو. مونږ په دغه حکومت او آنګ سانګ سو کې باندې غږ کوو چې دا هر څه ودروي. خو د سېنات د میجارټي لیډر میچ میکونل 13 میاشت خبريالانو سره د خبرو په وخت ویلیو
فیور پاسینګ ا ریزولوشن ګوینګ افټر هر.
دی وای چې زه د آنګ سانګ سو کی پر ضد د یو قرارداد پاس کولو په حق کې نه یم او زیاتوي چې هغه زموږ لپاره په برما کې د حالاتو ښه کولو یو خو امید دی. په داسې حال چې امریکایي کانګرس د جمهوری ادارو محفوظ ساتلو لپاره یو تګلارې جوړوي، کاری داسې چې د برما په پوز د بندیزونو لګولو لپاره ټول لارې پرانستې پرتی دي. سایمن بیلینس څوک چې د روهینګیا مسلمانانو لپاره د نړیوال کمپاین غړی دی وایي چې د برما پوز او پوزی کاروبارونو باندې د بندیزونو لپاره د دوی د امریکایي کانګرس او سېنات غړو سره مفیده او ګټورې خبرې اترې شوې دي. نوموړی وایي چې په دې لړ کې د دوی د خارجه وزارت سره شوې خبرو اترو نه هم دوی ته هیله ملو شوې. په امریکا کې د مسلمانانو د ولسی حقوقو تر ټولو لوی تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن غړی امنی صافی وای چې د برما د پوس د پندونو مخنیول به یو ډیر لوی پرمختګ وي.
وی وډ لایک ټو میک شور دټ وی ډو ناټ پروواید انی ملټری اسیسټنس اور ملټری ایډ.
وړو چې دا خبره یقیني کړو چې مونږ د میانمار پوسټا پوزی امرستې یا پوزی امداد ورنکړو او دا خبره یقیني کړو چې ورسره سره کم مالی امرستې هم ونکړو. هغه صافی وای چې په امریکا کې سیاسي ماحول د رقم مسلو باندې توجه راکمول شي، د کوم مسلو چې نیخ پنیغه اغیس په مسلمانانو باندې وی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه دا آواز زمونږ یو ساته خبری خبرونه چې تاسو په ریډیو باندې اوریدله او په ټی وی سکرینز باندې ما و هم لیدا. ډیره مننه کوم چې ملګری وای د ډیو ریډیو خبرونې چې دی هغه به د شپې 12 بجو پورې دوام لري، او راتلونکي پروګرام چې دی هغه هم اوریدل مه هیروي. های فای پروګرام دی، او دغه خبرونه چې دا هغه به زموږ همکاران نایله محمد او وکیل خان په ګډه تاسو ته وړاندې کوي. د دې خبرونې ټیکنیکل اړخته همکارانو شعیب زاده او موسی پروډوسر او انجینرانو جو او جان د هغوی نه هم مننه کوو. د دې خبرونې وړاندې کوونکي وږمه جالوان
او زاشفاق مومن
اخلوص تاسو نه اجازه. د الله پامان.